فضای صلح و آرامی و امنیتی که هست همه قسم زندگی کنن.
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم پاموکړې د دې سات مهمو خبرونو ته د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي د ډلېزي وژنې جنگي جنایتونو او بشرزه جنایتونو په ګډون د جزدي جنایتونو لګواخ سره مخ دي. دا دې مرکز پر ریپورت کې چې پرون خبر شوه د هغه هیوادونو وضعیت څرګندل شوی چې دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې تل لس خودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دي. په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دي چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو به برخې شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوی دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو لمخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبرکړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولی. د تورخم دروازه د فبروري له 28مې راهیسې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټ افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې یې ترلاسه کړي بیرته راستانه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولی د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبرپاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلی دی هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوي او ترمنځ اړیکې زنډول شوي وي. تاکل شوې ده چې افغان سوکوهونکو زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولۍ سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زمانی مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زمانی یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو دوستانو ستړي مشي ترشنه آسمان لاندی د دیونی په خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم. په ورستی کې پر ګوندوی هیوادونو لکه پاکستان او ایران سربیره د سیمه او نړۍ په هیوادونو لکه په تاجکستان، ترکیا، اروپایي ټولنې په ځنګړې توګه په جرمني آن د امریکا په متحده ایالاتونو کې پر کډوالو په ځنګړې توګه پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. په لویدیځ کې ورځ په ورځ داسې حکومتونه رامنځته کیږي چې له کډوالو سره چندان د نورو حکومتونو یا د پخوانیو هغو په څیر علاقمند نه دي. همدارنګه د سیمې هیوادونو هماغه پالیسۍ چې لسیزې وړاندې درلودې او کډوالو ته یې په خپله خاوره کې په اسانۍ سره ځای ورکوه، لکه پاکستان کې په میلیونونو کډوال پرته له کومې ستونزې میشت وه، همدارنګه په ایران کې په میلیونونو کډوال میشت وه، هغه پالیسۍ اوس سختې شوې دي او د میاشتو او اونیو خبرداری بیا بیا ورکوي. افغانان چې له لسیزو راهیسې کډوال دي، د لسیزو په تیریدو هم د دوی د کډوالۍ یو کډوالۍ ته د مجبورېدو پروسه پای ته ونه رسېده. دا ټول هغه څه دي چې پوښتنې راولاړوي چې په لومړي قدم کې ولې افغانان پرله پسې له کډوالۍ نه راستنېږي، په تیرو څو پرله پسې لسیزو کې ولې ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته له خپل هیواد نه د دوی کډوالۍ دوام کوي. علتونه یې جګړې، نامنی، غربت، اقلیمي بدلونونه دي. په نړۍ کې ولې د کډوالو په وړاندې قوانین سختېږي؟ د بشري حقونو او همدارنګه د کډوالو د حقونو روایات او په نړۍ کې شته قوانین په دې اړه باندې څه وایي؟ آیا څوک شته چې په نړۍ کې د کډوالو د قوانینو او د کډوالو له حقونو دفاع وکړي او هغه هیوادونه چې د کډوالو له حقونو سرغړاوی کوي هغوی اړ کړي؟ دا ټول موضوعات دي. په عین حال کې به په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وضعیت هم درسره بحث کوو. په ننني بحث کې راسره میلمانه دي، په کاناډا کې د افغان لیکوالو د ستراتیژیک مرکز د رهبری غړی نثار احمد کریمزه، د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څیړونکي محمد ابوالاحرار رامسپور، په پاکستان کې میش افغان خبریال ظاهر بهان، په جرمني کې میش د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلیمی. ټولو ته خرغلاست وایم په دې خبرونه کې. لومړی ترسو پوری چې زه مطمئن کیږم چې نور ملمانام را سره وصل دي، زه به له شبیر سلیمی نه پایل وکم. ښاغلی سلیمی، خبرونه ته ستړی مشي، تاسو په وروستیو څو میاشتو کې په ځانګړې توګه په جرمني کې تر انتخاباتو وروسته د افغان کډوالو په وضعیت کې څه بدلون نه وینئ؟
ام صاحب سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته ډیر زیات مننه د بلنې په خاطر باندې. متاسفانه لکه په اول کې چې تاسو وویل، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول وضعیت دی، هغه که جرمني دی، امریکا ده او نور یا نور اروپایي هیوادونه دي. اما له انتخابات څخه وروسته هغه لومړي توافقونه چې بیرون ته راغلي دي، یعنې تر اوسه په جرمني کې هم دولت نه دی تشکیل شوی، ائتلاف هغه دوه ګوندونه دي چې په لومړیو خبرو باندې لګیا دي. د هغې خلکو لومړۍ خبرې دغه وې متاسفانه چې دوی به په د کډوالو مخه نیسي، خصوصا هغه کډوال چې دلته یې په وروستیو کې جرمونه کړي وو، هغه چې متاسفانه افغانان وو. دوی لومړی توافق په دې باندې شوی و، هغه کسان، هغه افغانان چې دلته په جرمني کې فرعي خوندیتوب لري، یعنی یو ډول د استوګنې اجازه د فرعي خوندیتوب، په هغوی باندې به د کورنۍ د غړیو د راوستلو پروګرامونه بندوي، او د دې ترڅنګ به د کورنۍ د غړیو راوستلو پروګرامونه جرمني ته متاسفانه دروي. ځینې پروګرامونه د په ایالتي بڼه باندې دلته په جرمني کې و چې متاسفانه هغه به د 2024 او 2025 کال تر اخره پورې ټول بند شي، تر اوایلو د 2025 پورې، او نور به دوی دغه پروګرامونه نه فنډ کوي. نو متاسفانه دغه هغه لومړۍ پایلې وې د ټاکنو چې دلته په جرمني کې د کډوال په ژوند باندې تاثیر درلوده. دا چې وروسته څه پیښیږي، وروسته څه کوم بدلونونه راځي، دغه لپاره ممکن لا ډیر وخت وي، ځکه تر اوسه دوی په ډیرو عادي شیانو باندې توافق ته رسېدلي دي چې دوی د دوی په نظر باندې د کډوالو وضعیت دی او د کډوالو لپاره هغه سرې کرښې ایستل دي. نو دا چې وروسته به کوم توافقونه راځي او وروسته به په کومو مسایلو باندې دوی سره همغږي کیږي، نو په هغې په اړه به معلومات وروسته راشي.
ډیره زیاته مننه خغل سلیمی بهان صاحب را سره ظاهر بهان چې یو افغان خبریال دی د پاکستان را سره وصل دی. خغل بهان په پاکستان کې دی افغان کډوالو دی وضعیت په اړه باندې پرله پسې موږ خبرداري ګورو په رسنیو کې، کله یو تاریخ ورکوي خلکو ته، کله بل تاریخ ورکوي. هغه اسناد چې خپله د پاکستان حکومت خلکو ته ورکړي دي په بېلابېلو بڼو او ډولونو باندې نه مني. وروستی وضعیت دغلته څه دی د افغان کډوالو؟
بسیار که سلامونه تاسو ته، درنو مېلمنو ته، همداشان تاسو تخنیکي همکارانو ته، همداشان درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې په خاصه توګه پلازمېنه اسلام آباد او پنډۍ کې خورا ډېر زیات ترینګلی شوی ده، او د هرې ورځې په تېرېدو سره دا حالت نور هم ترینګلی کېږي. لکه څنګه تاسو ویلي، د پاکستان حکومت په وار وار خلکو ته خبرداری ورکوي چې پلازمېنه اسلام آباد او پنډۍ پریک دی، او دې تر څنګ لویه بدبختي په دې کې ده چې د پاکستان خپله دا حکومت داسې یو حکومت ده چې دوه ګونی چلند کوي. دوه ګونی چلند دا معنی چې خپل منځ کې حتی همغږي نه لري. همغږي معنی دا چې حکومت مخکې دې نه چې فیصله اعلان وکړه چې په دغه نېټه به موږ عملیات پیلو، مخکې له هغه نه فیصله پولیس اقدام کوي او د خلکو کورونو باندې چاپی اچوي، حتی د شپې ورځې خلک په کراره نه دي. د دې تر څنګ هغه کسان هم نیول کېږي چې فیصله د ایسی سی پی آر آر کارتونه لري، دوی خپله ورکړي دي، اما بېرته دوی خپله نیسي. او دې تر څنګ داسې بېلګې هم شته چې ویزه لرونکي کسان هم نیول کېږي د پولیسو لوري، دا خپله وجه خپله سعودي سره کېږي. نو بدبختانه د تاسو خپله د رسنۍ خبرې کې چې یو درسمه نېټه، هغه نېټه ده چې د ګوتو په شمار موده ورته پاتې ده، او که چېرې بیا هم په همدې شان دوی په جبري توګه د پاکستان څخه خلک وباسي، دا به ډېر یو لوی ناورین رامنځته شي. په تېرو درېو کلونو کې تاسو ته خپله جوته ده چې افغانان، ځینې ډېری افغانان دلته د خپلو د کیسونو د مختلفو په خاطر راغلي دي، حتی هغه دوی هم پر قرار نه دي، او حتی د ورځې حتی له کوره خپل راوتی نه شي. دا بېګاش په بېګاش په دلته اسلامي کې فکر وکړي د پروژې مبارکه میاشته، دوی دونه بدبخته خلک دي چې راځي ښځې او ماشومان په دنیا هم باید شپې ویده دي کورونو کې پیشلمۍ تیاروي، او دوی راځي په کورونو باندې چاپا اچوي. دا په کوم هیواد کې، دا په کوم حقوق بشر دا خبره کړې ده؟
مننه کوو ښاغلی بهان. وروسته په دې اړه باندې په جزئیات وغږېدو، تاسو ویل چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه کسان میشتي چې هغوی درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو ته یا کاناډا ته، استرالیا ته، اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سفر ژمنه ورسره شوې ده، یا کیسونه هلته پراته دي یا پر مخ تللي دي. له کاناډا نه راسره د موږ بل نننۍ میلمه ښاغلی کریمزی، نثار احمد کریمزی راسره دی. د کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی. کریمزی صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. د کاناډا کې خو لا په نسبي توګه تر اوسه پورې وضعیت ښه و ده چې وروسته د کډوالو په برخه کې وروسته به څه کېږي، خو د کاناډا په ګاونډ کې له هغې ورځې نه چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی، د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ هغه افغان کډوال چې په اسلام آباد او نورو هیوادونو کې دغه امریکا، کاناډا، استرالیا یا ځینې نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، ژمنې ورسره شوي دي، د دغه هیوادونو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی، دا مهال په څه ډول یو وضعیت کې دي، او د نړۍ په دغې ګوډ کې چې افغانانو سره ژمنه کړې وه چې یو شمیر به یې دغې هیوادونو ته د کډوالو په توګه مني، د کډوالو په وړاندې نظر او عمومي هغه چلند څه ډول دی؟
سلامونه او احترامات ټولو ګډونوالو ته. لکه څنګه چې دوستانو دغه په ارتباط باندې خبره وکړله چې دا د پاکستان کې د افغان مهاجرو سره د
دا سخکاری چې دی کریمزی صاحب تماس موږ سره پریشو، و به ګورو چې بیرته وصل شي. کریمزی صاحب، تاسو د موږ نه وشي به تماس قطع شو، مهرباني وکړئ وسم خبري اورو.
زما غږ راځي
و وسی اورو، مهرباني وکړئ.
د لکه څنګه چې د ملګری و فرمایل د دغه په ارتباط باندې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو یا په ایران کې چې کوم انتظار کې دي، دغه یو حقیقت دی چې د کوربه هیواد نه خو سره بد چلند کېږي، خو دلته متاسفانه چې په دې نورو هیوادونو کې نه د افغانانو کوم داسې خاص استازولي شته دی او نه داسې کومه نمایندګي شته دی چې دغلته د دې خارج کې په اروپا یا په کاناډا په امریکا کې د افغانانو حق نه دفاع وکړی شي. ولې دغه محلي مدني ټولنې حکومتي د دوی طرف له حده پورې کوشش کړی دی چې دا د افغان مهاجرینو ستونزې دلته د محلي حکومتونو سره یا د محلي اړونده ادارو سره شریکې کړي. په دغه کې چې کوم بحث دا اوس د ټرمپ د ادارې د راتګ نه وروسته پیل شوی دی چې دا د افغانانو مخصوصا د افغانانو پکې یو بحث شته دی، د دې یو ډېر بد تاثیر کړی، ډېره بد اغېز یې کړی ده چې افغانانو تقریبا ډېر اوږد دوه درې کاله انتظار یې کړی او د دوی ته د امریکا ته راتګ دپاره هغې یو کاملا یو بله زاویه ونیوله. نو دغه هم د یو مایوسي حالت دی. ولې دلته بعضې داسې کیسونه دي چې مثلا د امریکې د دولت نه په کار اچول شوي دي د افغانانو لپاره، حتمي دي چې زه ستاسو سره شریک کړم، یو هغه د لاټري پروسه ده او یو د ایس آی وی پروسه ده. هغه پروسه لا تر اوسه پورې نه ده دغه شوي، رد شوي یا لغوه شوي. هغه پروسه دوام لري ځکه چې دغه تېره اونۍ مونږ شاهد یو چې یو فامیل د ایس آی وی کیس اپروول شوی او هغوی وتوانېدل چې امریکا ته لاړ شي. دغه یو لس ورځې بیا تقریبا کېږي. نو بل د افغانانو په دې خارج ملکونو کې په ژوند کې ژوندانه کې ډېر زیاتې ستونزې او چیلنجونو سره مخ دي. مثال په ډول دغه زمونږ هنري قشر چې کوم وو، دوی خپل اورېدونکي لرل یا شایقین لرل خو په دې ټولنو کې نه پیدا کېږي. نو دغه قشر ډېر سخت متاثره شوی دی. ښځینه قشر چې مثلا هلته ماموریتونه او مدیریتونه لرل، ولې د دې ټولنو په ژبو نه پوهېږي، دا به خپله د یو لوی ستونزې سره یو رواني تکلیف سره ټول مخ شوي دي. یعنی کله کله چې سړی داسې په مجالسو کې د خلکو ته متوجه شي، واقعا دا ټولنې ته چې دغه نوي افغانان راغلي دي داسې د یو شکست سره مخ دي. په پیل کې کله چې سقوط وشرو، دغه افغان مهاجرین چې نوي را وکوچېدل په دې ټولنو کې، دغه د مخکې نه چې دلته کوم میشت افغانانو د دوی خوانو سره ډېر داسې دغه په اصطلاح مزهدار برخورد نه کېدلو، یو نوه ملامتي او پړه پیا اچول کېدله چې ستاسو د لاسه یو جوړ نظام ړنګ شو. خو آهسته آهسته د دې خلکو هغه خپله د حقیقت نه آګاهي او د دې نوي افغانانو د راتګ مجبوریتونه چې د خلکو درک کړل، نو اوس الحمدلله هغه روابط ډېر دغه شوي دي.
مننه ښاغلی کریم صاحب. په نورو هیوادونو کې د کډوالو د ژوند په وضعیت به هم وروسته وغږیږو، همدارنګه به په دې هم وغږیږو چې ولې افغانان پرله پسې کډوالي کوي. دا اوس پور شو ابوالاحرار رامسپور صاحب ته، د بشري حقونو فعال دی، له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د افغانستان نه بهر په دې برخه کې څېړنې کوي او کار کوي. رامسپور صاحب، تاسو فکر باندې په وروستیو کې دغه په نړۍ کې چې موږ ګورو د افغان کډوالو لږ تر لږه د ما په یاد باندې د دوی په وړاندې برخورد یا چلند نه د سیمې په هیوادونو کې دغسې و لکه اوس چې موږ ګورو، او نه په نوره نړۍ په لویدیځو هیوادونو کې داسې و؟ راځئ چې په ځانګړې توګه لویدیځو هیوادونو ته تم شو، هغه چې په نوره نړۍ کې د بشري حقونو د ساتنې او اعادې ادعا کوي، نور هیوادونه ملامتوي. فکر نه کوي چې د کډوالو په وړاندې د دوی پالیسۍ د دوی له هغه تعهداتونه چې ورباندې ولاړ دي او ترې دفاع کوي شاتګ څرګندوي؟
سلامونه تاسو ته، درنو محترمو د مونږ او تاسو میلمنو ته، او د راډیو درنو اوریدونکو ته. تاسو خو ډېر عمده او ډېر مهم ټکي بیان کړل دلته چې واقعا په دې وروستیو کلونو کې خصوصا اکال کې مونږ او تاسو دا ګورو چې د مهاجر ستیزي پروسه یا سیاستونه په نړۍ کې چټکتیا موندلې ده. خصوصا دغه حرکت مونږ او تاسو ګورو چې په اروپا کې هم زیات شوی ده، خصوصا د هغو رادیکال یا خیلاس ګوندونو چې په انتخاباتو کې دوی وګټل، مثلا په آلمان کې یا په ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې په پارلمانونو کې کرسیګانې وګټلې، دوی دغه سیاست غوره کړی دی. او په امریکې کې هم متاسفانه چې نوی پرزیدنت چې راغلی دی ښاغلی ډونالډ ټرمپ، هغه هم مخکې دا ویلي وو چې داسې د مهاجرو په مقابل کې ډېر سختدریز سیاستونه به پلی کړي، او دا نن سبا مونږ او تاسو ګورو چې دا سیاستونه یو په بل پسې پلی کېږي یا د پلی کېدو په درشل کې دي. په هغه کې ځینې نګرانۍ هم افغانانو ته متوجه کېدای شي، افغانان هم حتی د امریکې د ویزې د اخیستلو څخه هم مالا شي، او دوی ونشي کولی چې امریکې متحده ایالاتو سفر نه وکړي. په عمده توګه دلته یو خو سیاسي عوامل دي چې دا د هغه سیاستوال په قدرت کې راځي چې دوی مهاجر ستیز سیاستونه لري، او دوی پتنګ شوي دي زیاتي، او دنیا هم
ټول سیستم یې اماده کړی خو زه ناستم.
ډیر زیاته مننه رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې دا وضعیت یوازې د افغانانو په وړاندې داسې دی که نه د ټولو کډوالو په وړاندې هم داسې دی؟
داسې فکر کېږي چې د نړۍ په کچه دا سیاست هم داسې روان دی، یعنی د مهاجرو په مقابل کې هغه کسان چې ریفوجي کول غواړي یا میګریشن غواړي چې د نورو ځایونو ته کډه وکړي، مرافه هیوادونو ته، یا حتی هغه کسان چې سیاسي اندېښنې لري، د ټولو په مقابل کې داسې یو سرد رویه نن سبا مطرح شوی دی په دنیا کې. د دې لامل عمده لامل نه دی چې یو سیاسي عوامل دي چې ما وګت او بیان کړ، نور امنیتي دلایل دي دغه هیوادونو لخوا، بل اقتصادي حالت دی چې دنیا د اقتصادي حالت نه هم ډیر بد حالت خاطر روان دي، ځکه چې د کووید په دوران کې د 2020 2021 کې تقریبا 28000 تریلیون ډالر دنیا ته تاوان ورسید، او دوی دغه تاوان غواړي چې د جګړو او د وسلو له لارې نن سبا ډکي، او د دې کبله دوی نه غواړي چې زیاتي خپل پیسې په دغه مواردو کې دوی ته ګټه نه راولي مصرف کړي، یا هغه ضرورت چې دوی درلود د کارګرو لپاره تر یو حده پورې پوره شوی دی. د افغانستان ډېر کسان ووت، مثلا په 10000 کسان، په 30000 کسان د زیر نورو هیوادونو څخه دوی خواته روان شو، هغه مشغول شوی دی، نور دوی ضرورت نه لري. او یو سره حقوقي تعهدات دي، دا حقوقي تعهدات هم کله کله دوی ته دا زمينه برابرې چې د مهاجر په مقابل کې مثلا خپل سیاستونه تعدیل کړي. اوس مثلا تاسو وګورئ چې د موږ په ګاونډي هیواد کې پاکستان هیڅ کله د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون غړیتوب نه ترلاسه کړی، او دا غادي اختیاري پروتوکول غړیتوب هم نه لري. ایالات متحده تاسو وګورئ، هغه د 1950 کال د مهاجرینو کنوانسیون غړیتوب نه لري، خو بیا هم دا ډیر خو چې د اقل دی 1980 کال دی دغه کنوانسیون اپشنل پروتوکول یا اختیاري پروتوکول لاسلیک کړي، چې هغه هم یو سلسله زمینی برابری مهاجر ته. ایران چې حتی دغه پروتوکول لاسلیک کړي دی، هغه خو بیا قطعا په دغه روسیو کورونه کې اجمنت نه ده خوتلی، او د مهاجرو په مقابل خو افغان مهاجر په مقابل یو بد سیاست او چلند غوره کړی دی. خو په دې روسیو ورځو کې د ایران حکومت یو اعلامیه خپور کړل، خپل پالیسی بیان کړ چې اشفق کټګوریګان ته یو سلسله، یعنی هغه حق ورکړي چې په خپل ایواد کې پاتې کی، او زیاتی نور افغانان چې د هغه اشفق کټګوریونه بهر دي هغه شری. متاسفانه په هغه کې کېدای شي په سلګوزو نظر هغه افغانان چې دوی د کاري مهاجرت غوړه کړی وو، اول ته مشه شوی وو د کرونو، او هر ورځ مونږ او تاسو ګورو چې د ایران شړل کیږي. افغانان په دې کې په قدیر استوزمن حالت کې قلال ونی، خو د ریفوجی په لیست کې مونږ او تاسو وګورو په دنیا کې اول درجه اوسم سوریه هیوادی، او دوهم درجه افغانان دي، بیا نور ورځې نور هیوادونه ته. په 2015 کال کې په ټول کچه د دنیا کې 2.9 میلیونه انسانان د دې ضرورت لري چې بعد یو بل ځای ته مشته شي، د دوی ستلمنت بعد جوړ کړي، او دا د یونیسیار احصایه ده.
مننه خغله رامسپور دي ته راشو چې کوم نړیوال سازمانونه شته دي چې په دې برخه کې مسول دي یا مسولیت ورته راځي کېږي، نړیوال محاکم یا محکمې څه کولای شي، یا لکه تلګه دي هیوادونو محکمې چې د ماغه هیوادونو په کچه په نړیواله کچه نه دي، ماغه هیوادونو په کچه هغه بشری درنښت خپل انساني تعهدات ته متحدي یا غوي په دې برخه کې لا کډوالو سره سمرستي کولای شي. خغله شبیر سلیمی، د تاسو فکر باندې خپل دی افغان کډوالو ځنې چلندونه یادی اغوی زین اقدامات لکه پورسوی که پا جرمنی که گرنده سی ریپورتون اخبار شو چه غده تاو تریخوالی ریپورتون و دیر بگنون که ریپورتون و متاسفانه چه افغان کدوال ورکی خیل و دی پی خواقین سمرا اغیز کرده دی کدوالو پا عمومی وزید پا اروپا پا زنگلی توگه جرمنی که
متاسفانه دا ورستای پیخی داسی وی چه زن شایان زن سیاسی حرکتو سبب شولی اما پتوله که لکه سنگه چه ملمانو یادوانه و که پتوله دنیا که دی کدوالو پوران دی یو دول دی کدوالو زید سیاست روان دی داد امریکا
نه ما پا کتلنک نو ورسته ولی
را پایل او هم دارنگه دی دوی لانتخاباتی کمپاینونو نه را پایل او تر وقت تر رسیدو پوری او متاسفانه خصوصا په ځانګړې توګه په اروپا او په جرمني کې په ځانګړې توګه افغانان په ورستیو کې او کډوالو په ورستیو کې په داسې پیښو کې ښکېل وو چې متاسفانه نه په کور دننه کې او نه هم له بهر څخه یو داسې روایت ورته جوړېدو چې دلته هغه افغانان پاتې شي چې یا قبول شوي نه دي یا هم کم جرم یې کړی دی. نو دا ټول شیان د دې باعث شول چې د دلته په کور دننه کې هم د خلکو نفرت د کډوالو په وړاندې راپورته کړي. هغه د دې سبب شول چې ځینې ښي اړخ افراطي ګوندونه واک ته راشي او حتی د حکومت برخه شي، د پارلمان ډېره مهمه برخه شي. نو دغه ټول لاملونه وو چې دغې خلکو ته یې لاره پیدا کړله چې د دغه هېواد قدرت ته ورسیږي. او دا ممکن په راتلونکي کې او یا هم په راتلونکو کلونو کې او راتلونکي انتخاباتو کې د دې حکومت او د دې تصمیم نیونې د هغه کتلې ډېره مهمه برخه وي چې دا متاسفانه نه د کډوالو لپاره او نه هم په دنیا کې هغه کسان چې په یوه ډایورس ټولنه او په ډیموکراسۍ باندې باور لري د هغوی لپاره هم که خبر نه دی. دا یوازې نه د کډوالو لپاره، دغه ښي اړخ افراطي ګوندونه نو په ډېرو مسایلو کې له هغو عادي سیاستونو سره اختلاف لري، نه یوازې د کډوالو په برخه کې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهان. تاسو راته دا ووایئ چې دغه نړیوال سازمانونه چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي او د هغوی ملاتړي سازمانونه دي، په ځانګړې توګه د یونیسیار ادارې دی پاکستان کې هغه دفتر لري او په دې برخه کې مسولیتونه لري، دوی څومره توانېدلې دي چې دغه ته د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي؟
دلته له دوران د دریو کلو راهیسې دلته خو ما د یونیسیار اصلا یوه بېلګه هم نشته چې دوی به مثبت کار کړی وي د کډوالو په وړاندې. اصلا دوی چوپه خوله ناست دي، بلته افغانان نیول کېږي، افغانان باندې لکه څنګه چې ومویل چاپیا چول کېږي، اصلا یې څوک پوښتنه نه کوي. یونیسیار توکمونه یې څه ورکړي دي، اسناد یې څه ورکړي دي، اصلا هغه پولیسو ته ارزښت نه لري، اصلا وایي دا هېڅ به درد نه خوري. نو فکر کوي چې د یوې ادارې یو سند چلش ونه لري یو ټولنه کې یو هېواد کې، نو د هغه دفتر شتون به په دغه هېواد کې څه معنا لري؟ اصلا دا یو پتش نوم یونیسیار ده، اصلا هیڅ رقم مثبت کاری تر اوسه پورې نه ده کړی، څوک وایي چې ولا دغه بېلګه ده. نو دلته له بده مرغه چې یونیسیار اصلا کارونه یې ناکامه دي او اصلا هیڅ ډول کار نه ده کړی.
تاسو فکر باندې دغلته ښاغلی بهاند د پاکستان کې د کډوالو پر ضد چې دا کومه پالیسي ده یا د کډوالو په ضد باندې چې کوم سختي راغلې ده په پالیسیو کې، عوامل تاسو اقتصادي ګڼئ، سیاسي ګڼئ، تاسو فکر باندې علت څه دی؟ ولې پاکستان یو ناڅاپه خپل چلند بدل کړ؟
پاکستان خو تاسو ته معلوم ده، ټول نړیوال ته معلوم ده چې پاکستان هغه هېواد دی چې تل یې افغانستان سره د مخې سیاست لوبولی ده او تل یې لوبوي. دا په دې خاطر چې فقط دوی خپلې ګټې خوندي ساتي، فقط دوی خپلو ګټو پسې روان دي. دې پسې نه دي چې مهاجر څوک ده، یو سړي به د مجبوریت د وطن خوسې کړی وي، لکه څنګه چې همداسې دا افغانان د مجبوریت او وطن خوسې کړی دلته راغله. نو دلته دوی اصلا په دې پسې نه دي چې دا څوک ده، اصلا دوی په خپلو ګټو پسې دي، خپل ګټې خوندي ساتي. دلته افغانان دا درېو کلونو کې چې زه دلته یم، دلته افغانان سخت قرباني دي، فقط دوی خپل سیاست لوبوي. دوی په وار وار مثلا په بارډر کې یو پیښه سي، قرباني کېږي، څوک قرباني کېږي؟ افغانان. ولې افغانان ولې قرباني سي؟ د دې تر څنګ د د افغانستان اسلامي امارات یا طالبان په دش نوم درته سفارت یا استازولي لري. دا ولې چې پوښتنه کوي وجه څه شی ده، دلیل څه شی ده؟ نو دلته استازولي هم داسې چوپ په خوله ناست ده او د دې ترڅنګ افغانان هم تل قرباني کېږي او څومره وړاندې په رسنیو کې دا خبره راووته چې دلته د افغانستان اسلامي امارات وایي دوی څه کوي. دوی دې په ځای چې افغانانو سره مرسته وکړه، د افغانانو دفاع وکړي، دې ترڅنګ دا کار وکړه، دوی ته الله ورته وایي چې افغانان وباسئ، موږ محرکتی کړو رایې بدلو. فکر کوي چې یو هېواد یو حکومت تر دې حده پورې د تعصب ځای دی چې داسې یوه خبره کوي چې دې په ځای چې هسې کار وکړو دوی هسې نور راپاروي چې افغانان او خپل
مننه کو. نثار احمد کریمزه سپتا صورت دا وایي چې په دغه یو شمیر ادارې چې کار کوي په نړۍ کې د کډوالو د حقونو لپاره، په ځانګړي توګه دغه کډوال چې لویدیز ته د امریکا متحده ایالاتونو ته، کاناډا ته، اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي، یو شمیر ادارې شته چې باید له دوی سره ملاتړ وکړي، ننګی وکړي، او د دوی ځینې یوازې دغه د تخلیقي پروسې سره تړلې ادارې دي چې نیمه دولتي او غیر دولتي پکې شامل دي، ځینې دغه نړیوالې د کډوالۍ او مهاجرت ادارې دي چې دوی هم باید مرسته وکړي. له افغان کډوالو سره د دغه ځایي حکومتونو سربېره د دغه ادارو مرسته، خصوصا دغه وروستۍ ډله کډوال چې په تیرو دوه درېو کلونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلون نه وروسته وتلو ته اړ شوي دي، څه ډول دی او د دوی مرسته څومره مؤثره ده؟
افغانان چې کله د کوره وتي یا دغه نورو هیوادونو کې چې خلک مهاجرت ته اړ کېږي، مخصوصا دغه یوکرین او د سوریا او د افغانستان دا درې موضوعګانې داسې همزمان رامنځته شولې، په دې کې د یو خو دغه لوی سازمانونه دي چې ملل متحد دی، یو ایس ایډ دی، هغه غټ سازمانونه، یو د هغې نه په دویمه کټګوري کې راځي لکه آی آر سی سی او هایی ایس او داسې واړه ارګنایزیشن دي چې د دې مهاجرینو د سیټلمنټ یا د ځای په ځای کولو دغه لري مسؤلیتونه ترسره کوي، تر هغه پورې چې دغه مهاجرین په یو هیواد کې هغه سیاسي اسایلم او سیاسي پناه ترلاسه کړي. نو دغه یو تقریبا د نهو میاشتو او د شپږو میاشتو تر منځ یو دوره، نو په دې کې چې دغه کوم سازمانونه انوالو موږ په خپلو سترګو ولیدل په دې تیرو دوو کلونو کې چې هغه سازمانونو د بودیجې د نشتون د وجې خپل ډېر دفترونه وتړل، مخصوصا هغه افغانان چې د برازیل او د مکسیکو او د دې لارو نه افغانستان نه راوتي وو یا د سوریا او یوکرین نه راوتي وو، د دوی لپاره چې هلته کوم سازمانونو کار کولو هغه سازمانونو د دوی پالنه ونه کړله، هغه افغانان چې په دغه ځایو کې وو، هغه نور یوکرینیان او دا مهاجر چې راوتلي وو د مکسیکو او برازیل او په دې منطقو کې چې ډېر سخت ستونزو سره مخ شول، او د دې هغه د دفترونو د تړلو دلیل یو دا و چې ځکه په افغانستان په نړۍ کې د مهاجرت په سکتور کې امریکا یو غټ ډونر دی، اکثر لوی لوی ادارو ته د دې امریکا بودیجه ورکوله، دا حمایه بشر دوستانه بودیجه، هغه بودیجې د کمبود د وجې دغه دفترونه نه توانېدل چې د دې مهاجرینو دپاره د وکیل زمینه مساعده کې یا د شلټر چې د بودوباش او ډوډۍ او د صحت پالنې وکړي. نو همدغه دلیل و چې دغه مراکز وتړل شول او دا د مهاجرت پروسه د یو چیلنج سره مخ شوله. هر ځای کې چې افغانان په کمپونو کې پراته وو، تاسو بیا غږ اورېدلی، په قطر کې وو، په البانیا کې وو، په اروپا کې څو هیوادونو کې وو، ترکیه کې وو، هغه ځای نه هغه غږ راوچت شو، د غږ هغه میسج تاسو اورېدلی، په هغې کې د ټولو غوښتنه دا وه چې دغه کومه اداره چې د دوی کوربتوب کوي هغه اداره دې کومک شي، هغه ادارې سره دې مرسته وشي. نو دغه یو بدبختي یو لوی دغه تحریک و چلېدلو، بل دغه نړیوال سیاست کې یو بل رخ وضعیت ونیولو، اوس دا فعلاً د امریکا او د اروپا ترمنځ دغه د یوکرین په مسله کې دغه سوء تفاهم دا هم یو نوه تاثیر لري، او بل دغه هیوادونه چې مهاجرت ته اړ شوي دي د دې عمده دلیل د امریکا پالیسۍ نه وي، ځکه که اوس په افغانستان کې که طالب راتللو خو دا د امریکا سره د دوی پروتوکول شو، نو ټولې نړۍ د افغان مهاجرینو ته د امریکا په سترګه ناز ورکولو، هغه چې اوس د دوی هیوادونو رابطه د امریکې سره داسې وخیمه شوله نو دوی طبیعي خبره ده چې دا خو د افغانانو په سرنوشت باندې یو بد اغیزه کوي او ویې کړله. نو اوس امریکا هغه لومړی کې چې ټرمپ راغلله ډېر داسې تون برخورد وکړو د نړۍ سره د مختلفو هیوادونو سره، ولی اوس آهسته آهسته دغه پالیسي د نرمښت طرف ته روانه ده چې دغه تغییرات چې د ټرمپ اداره غواړي، مخکې دوی داسې په یو جدي او دیکتاتوري بڼه باندې تطبیقول، اوس یې متوجه شو چې دغه تاثیر نه کوي او دغه پروسې به په ډیپلوماتیکه شکل باندې دغه کوي. اوس دغه د نړیوال صحي سازمان باندې د امریکې کومکونه قطع کول دا خو په الفاظو کې موږ ته یو کلمه ښکاري، خو دلته د ډېرو هیوادونو صحت په دغه سازمان پورې تړل شوی دی، ځکه چې هیوادونه د بیخي خودکفایي نه لري، متکی په همدغه
زیاتره هیوادونو باندې د امریکا بهرنیو مرستو کمیدل مستقیم اغیز لري، ځکه چې پراخې پروژې په هیوادونو کې د امریکا د بهرنیو مرستو سره تړلې وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت نه یوازې دا چې په نړۍ کې خپل لګښتونه راکموي، په کور دننه هم د لګښتونو کمولو ته ملا تړلې ده او ظاهرا غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو هغه حکومتي لګښت چې دی هغه راکم کړي، هغه چې څه چې د ټرمپ اداره یې له خپلو موکلینو سره یا خلکو چې دوی ته رایې ورکړي کړې ژمنه بولي. وروسته به هم په دې باندې بحث وکړو چې د دې پراخ ابعاد څه دي. زه به راشم بیا هم رامسپور صاحب ته. ښاغلی رامسپور، د نړۍ کې لکه مخکې د سازمانونو یادونه وشوه د کډوالو د حقونو دغه مدافع نړیوال سازمانونه، دوی څومره د کډوالو په برخه کې خپل دنده ترسره کړې ده، څومره مسؤلیت لري او څومره دوی واقعا کار کولای شي؟ ځکه په دې ادارو کې د پراخ فساد، د پیسو د بې ځایه لګولو او د دې پر ځای باندې چې کار وکړي، یعنی د ستونزو خبره پکې شته ده. دوی دغه خپل ماموریت د کډوالو غږ رسول، د کډوالو په اړه باندې په نړیوالو پالیسیو، د هیوادونو په پالیسیو باندې اغیزي، یا په کوم هیواد کې لکه پاکستان غوندې هیواد کې چې کډوال بیخي له اساسي حقونو نه محرومیږي، هلته په پاکستان باندې فشار، دغه بیلابیلې کومې ادارې ډیر مسؤلیت لري؟ او آیا تاسو فکر باندې خپل دنده او مسؤلیت ترسره کړي؟
په سر کې خو عمدته کې دا چې حقوق دلته ډېر تعینونکي دي، یعنی حقوقي مسائل او حقوقي اسناد هغه هیوادونه چې ژمنتیا نه لري د 1950 کال د مهاجرت کنوانسیون ته یا د هغه د آپشنل یا اختیاري پروتوکول ته، دوی ځان ته ډېر یو قوي توجه لري او هیڅوک دوی باندې نیوکه هم نه شي کولی، ځکه چې دوی وایي زما هیواد کوم تعهد نه لري او زه کولی شم چې خپل مستقل سیاست یا پالیسي د مهاجرو په ارتباط عملي کوم. پاکستان له همدغو هیوادونو څخه دي، هیڅ کوم ژمنتیا نه لري. بیا پاتې شو دغه سازمانونه، یونیسیر یا د مهاجرینو د کمیشنرۍ دفتر چې د ملل متحد یوه څانګه ده او د مهاجرینو په ارتباط کار کوي او د هغه کنوانسیون د 1950 متصدی د تطبیق او نظارت او عملي کول دي. نو دا هم یو اداره ده چې ملل متحد پورې اړه لري او دا بین المللي سیاست سره، بین المللي حقوقي تعاملاتو سره، یعنی نغښتې یو اداره ده. دا څنګه ده چې د ځان نه یو مستقل اجراءات وکړي، هغه هم ګوري چې آیا په لوړه کچه په ملګرو ملتونو کې څه تیریږي، په لوړه کچه باندې کوم هیوادونه دته حاضر دي چې مهاجر ومني، تر څو چې دوی دغه دوی باندې اپیل وکړي، دوی باندې غږ وکړي، لیستونه د مهاجرین د پناهندگان دوی ته وړاندې کړي چې کوم هیوادونه د مهاجرین قبولي ورکوي او بیا دوی دغه سره سم خپل پروسه او کار دغه کوي. په دې کې خو شک نشته چې ادعاګانې مخکې هم موجود وو، خصوصا هغه ادارې د ریسرچ پاکستان کې وو، اته یو وخت داسې اوازې وې چې هلته کیسونه او قضیې خرید و فروش کېږي، حتی پرورل کېږي د هغو کسانو چې کیسونه هلته دي او بل چا باندې خرڅول کېږي. داسې ګنګوسي او ادعاګانې همیشه موجود وو، کېدای شي اوس هم موجود وي. بیا پاتې کېږي هغو نور ادارې لکه آی او ایم چې مثلا دوی هم د مهاجرینو صحیح پروسې، یا مثلا د دوی د مسافرت پروسه او دا صحیح چې کونه دا مسائل مخته بیایي، دوی خود خواه مخواه خپل اداري مصارف ترې وزه کوي، یا کوم بودیجه یا دغه چې دوی ته راځي، چې کله د ملګرو ملتونو عمومي بودیجه تنقیص راولي په خپل مصارفو کې، طبیعي ده چې ټول ایجنسیګانو ته د هغوی ټول وجهي صندوقونو ته د هغوی ټول دفترونو باندې تاثیر کوي کې دا چې د دې کار هم لیک سولوسي بیا پاتې کیږي هغه انجوګان چې ځین انجوګان دي چې ځین مملکتونو پورې مرتبط دي مثلا د امریکې متحده ایالات مثلا سو انجوګان دي چې دوی د مهاجرونو لپاره کار کوي بیا د دوی یو کوارډینیشن امانګی لري د خپل د یونیسیار د 2023 کال دی هغه کوم مجمع چې دوی دایر کړل په دسمبر کې او الته دوی تقریبا یو تعداد هغه انجوګان مؤسسات سره راټول کړل او یو فوروم جوړ کړل چې پانامه د ګلوبل ریفوجی فوروم نومیږي په دې کې ډېر انجوګان دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي د دنیا په مختلفو سیمو کې د دوی په مایس کې د مالی مسایل ډېر یو غټ مسله ده اداګانې موجود دي بودیجې کمښت هم مسله مطرح دي خوب هر دغه مسائل چې موږ تاسو راټول کو بیا هغه عمومي سیاستونو تر ازي چې دنیا په کچه باندې دغه سیاستونو نن سبا عملي کیږي هغه سیاستوال چې په اروپا کې و ساکم شوی دي هغه تنافر او نفرت چې د مهاجرینو د ځینو اعمالو څخه مطرح شوی دي په ځینو هیوادونو کې لکه آلمان چې مخکې موږ تاسو ملمانه یاد کړ یا هغه امنیتي ګواښونه چې نن سبا مثلا متصور دي او داسې اټکل کیږي چې کیدای شي په دغه مهاجرینو چې دوی پاسته توګه سکرین سوي نه دي یعنی دوی سیرل سوي نه دي کیدای شي دوی ځینې حلقات او افراد دلته شي نور رادیکال او تندرو ګروپونو سره اړیکې ولري او دوی د امنیت لپاره یو ګواښ وي دغه نور هیوادونو لپاره دا ټول یو بل ته لاس په لاس ورکوي او دغه زمينه پر مهاجرت او د مهاجرینو پروسه باندې څنګه یې
مننه رامسپور صاحب د نړۍ یو شمیر هیوادونه به د کډوالو په دغه نړیوالو کنوانسیونونو کې تعهدات ولري یو شمیر به ونه لري خو په نړۍ کې هغه د بشري حقوقو یو منل شوی اصل له دغه کډوالو سره مرسته کولای شي ځکه چې کډوالم د نورو وګړو په څیر باندې حقونه لري لکه تر لږه ابتدایي انساني حقونه که یو هیواد ته ورزي د دې خوندیتوب باندې څومره ټینګار شته دي او بل خبره کده راته وکي چې د هیوادونو محاکم لکه د هیوادونو داخلي محاکم له کډوالو سره څمرسته کولای شي په دې برخه کې یعنی افغان کډوال که په یو هیواد کې لستونځ سره مخ وي یا واقعا یو جدي ستونزه ولري او فکر کوي چې بیا عدالتي ورسره کیږي څه کولای شي
پاول تکي پرته وخت بعد ارزو کوم چې واقعا د انسان دوستانه یا بشري الخ سخت سالی وسری واقعا داخل یو بشری موضوع ده و هیوادونه باید دست یو همکاری و تعاون ولی اگه مهاجر سره چه دوی یو هیواد سخت بول هیواد تایی مثلا کرده که یه الته مهاجر کی گی احسایی ده خیلی چه 15% ده اگه کسان سخت چه ده جکلو یا ده خپل هیواد دنه که ده تعقیب و شکنجه و قتل و ده غسی اوامر و لکبل تختی و همسایه هیوادونه ده دوی پناوری انځاوی افسری په هغه یوادونه ته پناه وړي چې آلته خپل د یوادونه یا کم درآمد یوادونه دي یا ډیر فقیر یوادونه دي مثلا تاسو تاسو کې چې مونږ ایران ته ځو پاکستان ته د پاکستان او اقتصادي حالت او ایران اقتصادي حالت هم سره لته چې کیدای شي مونږ خې بیا هم ډیر خنډ دي یا افریقایي یوادونه چې آلته مهاجر دي او یواد نه بول یواد ته تختی آلته هم محیطي ستونزې ده د اقليمي ستونزې ده لکه وشکاله ده ادم لاسرسي دي او بو ده مثلا جنگونه دي قبیلوی شخالی دی آلتا یعنی دوی آلتا مسئول ندی سه طبیعی آفات ورتا چلنج کهی او سه هم نور امنیتی مسائل آلتا مطرح دی یعنی پا هر حالت سرال دی چی هوادونه همسایه هوادونه پا زین و مناطقو که بل مهاجر تا پناه ور کهی و بیا هم دوی اغا میارون سر برابر زای نداری حالتا چی اداقل دی دوی جوان یا سه بوده تا پر خواندی دی در یواتی که بل پاتی شده اغا دی محکمه و محاکم و مسئله چی آیا دوی کول ایشی افغانان مثلا چې نور هیوادونه کې الته مراجعه وکي خپل غږ پورته کړي شکایت درشي هر شی بیا هم سیاستونو پورې مرتبط دي که چیرې یو لایحه پاس کیږي یو قانون پاس کیږي د پارلمان په کچه نو څوک هغه لایحه یا هغه قانون چیلنج کولای شي تاسو فرض وکړئ د افغان مهاجرو په ارتباط د اروپا په پارلمان کې یو لایحه مثلا تصویب کیږي نو دلته په امریکا کې هم همداسې حال په امریکا کې فدرال محکمې دي چې هغه کولای شي د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کړي چې موږ تاسو ګورو نن سبا چې تر اوسه دوه درې کرته کیږي چې فدرال محکمې د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کوي په اروپا کې بیا د بشري حقوقو محکمې هم شته چې د بشري حقوقو محکمې کیدای شي دغه سي بشر دوستانه او بشري حقوقو قضایا چې سړی ورته عارض شي دوی وسیړي خو متاسفانه دا ډیر یو آیسته پروسه ده، ډیر وخت نیسی.
ډیر زړه
یو چټک دغه نه ده.
مننه مننه ښاغلی رامسپور. ښاغلی سلیمی، د تاسو فکر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په تړاو باندې ځینې پیښې د دې سبب شوې چې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې لږ تر لږه په نظرونو کې کډیر نه یو څه بدلون راشي، خصوصا په سیاسي کچه او سټیج باندې. څومره تاسو فکر کوئ چې لکه یو کتله خلک یو ځای کې راټول وي، خامخا به په هغوی کې ښه سړی وي، بد سړی به وي، یو بجرم کېږي، څومره فکر کوئ چې جرمني ټولنه یا د جرمني رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ یوازې د کډوالو په جرمونو باندې تمرکز کوي؟ ښایي په همدغه ورځ باندې ډېر نور جرمونه تر دې فجیع جرمونه شوي، یا په همدې اونۍ کې یا په همدې میاشت کې. فکر کوئ چې هغه د ټولنې د جرمونو عادي تناسب ته په پام باندې کډوال ډېر مجرمان جرمونو کې ښکېل دي د ځایي خلکو، او کنه د کډوالو په جرمونو باندې ډیر تمرکز کیږي د رسنیو یو جرمنانو لخوا؟
متاسفانه دا ورستی جرایم په داسې یو اساس وخت کې رامنځته شول او چې هلته انتخابات روان و، هلته هر ډلې او هر ګوند ناڅه کوله چې له دغې فرصتو څخه ګټه واخلي او دا خلکو ته وښیي چې په هیواد کې څه وضعیت روان دی. اما متاسفانه تاسو به خبر وای چې همدا غسې دې ته ورته یوه پیک اپ دی ورستی کې هم مشوله چې یو جرمنی په خپل پکې ښکېل و، یو موټر یې د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې وروستو. اما که هغه د پوښښ کچې ته وګورئ، په هغې کچه باندې نه ده، خو دا شیان متاسفانه موږ هر وخت ویلي دي چې د کډوالو شیانو ته په رسنیو کې یا جرایمو ته په رسنیو کې ډېر زیات پوښښ ورکول کېږي. اما دا شی باید د دې سبب نه شي چې مثلا موږ هغه پرې توجیه کړو هغه جرمونه. واقعا چې هغه ډېر سخت جرمونه وو په دې وروستیو کې چې افغانان پکې ښکېل وو. اما اوس مثلا له انتخابات څخه تېره شوه، هغه ګټونکی او بایلونکی معلوم شو، دا چې راتلونکی حکومت ائتلاف به څه ډول وي هغه ټول پکې معلوم شول. نو اوس نه د کډوالو خبرونه دومره د خبرونو سر ټکی دي او نه هم دې ته ورته نور مسایل. خو هغه اساس وخت چې و، هغه اساس شېبې د انتخابات وخت و، په هغې وخت کې متاسفانه موږ افغانان په جرایمو کې ښکېل وو چې متاسفانه هغه توجیه کېږي هم نه. او په دې کې ممکن د رسنیو لاسم و او د پالیسیانو لاسم و، پکې چې دوی غوښتل دغه پالیسیان چین شي او ځینې تغییرات راولي، ځکه عوام په اقتصادي لحاظ باندې هم له حکومتو څخه ناراضه و او له دې وضعیت څخه هم ناراضه و چې هره ورځ دوی تجربه کوي، هغه د یو کار موندل دي، هغه د یو کور موندل دي، او همدارنګه نور چیلنجونه چې دوی په ورځني توګه ورسره مخامخ ونو. دا ټول شیان د دې سبب شول چې عوام هم دغه خیاړ خو افراطي ګوندونو ته رایه ورکړي او حد اقل د هغوی خبرې اجاز کړي. دا ټول شان د سبب شول چې د کډوالو لاندې باندې
هغه اغېزې چې ټاکلي وي هغه وکړي.
بخنه غواړم څه
مال هغه دغه خبرونه او پیښو هغه خپلې اغېزې وکړلې. مننه، زه تاسو ته بیرته راستنېږم. فکر کوم چې جرمونه په هیڅ ځای کې د توجیه وړ نه دي، خو که په یوه ټولنه کې د یو کشر جرمونه په هغې کې ناوړه عادت، ناوړه پیښې لوی ښودل کېږي او د بل کشر کم ښودل کېږي، یا که د هرې چا لخوا نه وي، دا خپله د تبعیض یوه بڼه ګڼل کېدلی شي. ښاغلی کریمزی صاحب، راځئ چې دا بحث راټولم کو. ولې افغانان په تیرو څلوېښتو لسیزو کې له کډوالۍ نه نه خلاصېږي؟ دا خو به لویه پوښتنه وي، خو که داسې ووایو چې په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سمه ده چې ځینې خلک به سیاسي، حقوقي او نور مشکلات ولري، خو ځینې خلک ډېر داسې نه ښکاري چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ یي یا له خطر سره مخ یي. زه په اروپا کې ډېر داسې نالوستي ځوانان ګورم چې هېڅ ستونزه نه لري، راغلي دي. تاسو فکر باندې لنډ ځواب کراکئ، نور څه علتونه دي پرته له نامنۍ او سیاسي بدلونونه افغانستان کې چې خلک ترې وځي او کډه کوي په ځانګړي توګه ځوانانې؟
دغه مهاجرت دوه بڼې لري، یو اقتصادي مهاجرت دی، یو سیاسي مهاجرت دی. او په ټول تاریخ کې په افغانستان کې ډېر ښه نظامونه شتون لرل. دا تېر شل کاله دوره کې هر سړی افغانستان کې ژوند کولی شو، ولی موږ تاسو د هغه وخت هم شاهد یو چې ډېر خلک مهاجرت ته اړ وو، مهاجر شول. د هغې دلیل هغه موږ په خلاصه کې ویلی شو چې هغه اقتصادي مهاجر وو چې د فقر نه یا د جایداد د نشتون یا د روزګار د نشتون د وجې هغوی کوچېدلي دي. بل دغه حکومتي پالیسۍ نه چې په داخل کې تطبیقېږي، مثلا موږ په جمهوریت کې دغه د اصلاحات ادارې په نامه باندې یو بدبخته پروسه لرله چې زمونږ ډېر نالوستي خلاصه کې چې لوستي ځوانان دغه ادارې دې ته اړ کړي چې دوی باید مهاجرت وکړي، ولې شعار دا چې دوی شفافیت راوړي. دغه شفافیت هم دغه یو نوه ډېره داسې پالیسۍ نه د حکومت نه تطبیقېږي. بل د طالبانو د راتګ سره موږ خو دا داسې نشو ویلی چې طالبان د اسمان نه راولېدل یو بل مخلوق، همدغه افغانانو. خو ولې د دوی د ژوند پالیسي تیر شل کالو کې چې هر ډز شوی دی که هر انفجار شوی دی په تعریف کې د دوی نوم ورسره زمیمو، که دوی کړی دی که داعش کړی دی که پاکستان کړی که هر چا کړی دی، ولې په هغه کل کې به عنوان د دوی په نامه تمامېدلو. نو د دوی نه دا هر سړي یو نوه وحشت کېدلو، یو ترس ته کېدلو. بل هغه د مشرانو قول دی وایي چې څومره تعلیم زیاتېږي هغومره جرأت د انسان کمیږي، ځکه فکر سالمی. نو د دې خلکو په مقابل کې د افغانانو جرأت ډېر کم و چې ورسره مقاومت وکړي او سپاتې شي. او بل دوی داسې یو جوړ او منظم شل کلن نظام د منځه وړو چې خلک اړ شول دې شي ته چې دوی باید ترک وطن وکړي. بله د دې کاناډا کې زه تاسو ته یو مثال ویم چې موږ دلته یو د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز یو بنیاد دلته رامنځته کړی دی. د دې بنیاد اصل وجه همدغه موضوع ده چې دغه افغانان چې د قلم خاوندان دي، د فکر خاوندان دي. د بېلګې په توګه موږ یو ښه جرنالیست لرلو، یو نه لرل په سوونو مو لرل. دوی وتوانېدل چې افغانستان پرېږدي خارج دلته اوس د دې محلي ژبه باندې نه پوهېږي، محلي رسنۍ د دوی ژبې صحیح نه آشنایي نه لري، نو دا بیچارهګان به څه شی کوي. نو دغه مرکز په توسط داسې په هر هېواد کې داسې یو حرکت شوی دی د افغانانو دپاره خود کفا او خپلمنځي فعالیتونو ته رامنځه کولو دپاره. بله دغه د طالبانو دغه کوم موجوده نظام چې سړی ارزونه ورته وکړي، دوی په دې دریو کلونو کې هیڅ نوه داسې محیط مساعد نه کړلو چې افغانان دي هغه چې راغلي دي بیرون په سخت او په تکلیفونو کې دي. دوی که هغه ابتدا نه خو ترس یې لرلو، اوس خو ترس نه لري، اوس خو بېرته تللی شي. خو ولې د دوی د بدبختۍ د وجې ونه توانېدل چې دغه افغانان چې بې کوره شوي دي، فامیلونه بې کوره شوي دي، داسې فامیلونه چې راغلي تر کاناډا پورې ځانونه را رسولي دي، بېرته رسمن د حکومت نه غوښتنه وکړله چې موږ ځان ریپورټ کوو. په امریکا کې، په لندن کې، په جرمني کې موږ تاسو شاهد یو. هغه چې لاړل په کوم عنوان هلته دغه شول په هغه اجتماع کې وپالل شو، سرټیټي خړسترګي چې شی ورته وایي په کلي محلي لهجه کې ورته یو ټکی وایي چې یعنې پکې چې بېرته راغلی. نو هغه خلکو دپاره هم حکومت کوم څه ځانګړی تدابیر ونه نیول چې بېرته د راتللو دروازې ورته په یو عزت خلاصې.
همدې سره به ورشم بهان صاحب ته. بهان صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای باندې چې د حقونو ملاتړ وکړي په پاکستان کې د میشتو کډوالو، بیرته یې پاکستاني چارواکو ته په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه وایي چې کډوال دی ورواستي. تاسو راته دا وایي چې په دې نه غږیږو چې ولې طالبان دا وایي یا نه وایي، دا سمه ده ناسمه ده؟ څه ډول کډوال دا مهال په پاکستان کې میشتي او زیاتره خلک چې پاکستان ته تللي د کوم اړتیاو له مخې تللي؟ آیا ټول یې د خپل ژوند له خطر سره مخ دي او کنه نورې مسایل هم لري؟
مننه. دلته ترغبلې د خبرې ما پیګم، دلته څو کټګوري کډوال شتون لري. اوله برخه هغه کډوال دي چې له شلو دیسو کلونو را په دیخوا دلته پاکستان کې بېلابېل ایالتونو میشتي چې سوداګري کارونه لري، نور کاروبار لري. او ځینې هغه کسان دي چې له بېوزلۍ څخه دا څو موده کېږي چې په اصلاح د لاس پنځه شپږو کلونو کې راغلي دلته میشت شوي دي. او ځینې نورې هغه کسان دي چې د جمهوریت د سقوط وروسته دلته راکډول شوي دي او د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې پراته دي، لکه د اسلام آباد، پېښور او کوټه. ودې ځینې کې چې دلته هغه د خپلو د کیسو د مختلفو په خاطر راغلي. چې دلته نشي کولی چې خپل کیسونه مخ په وړاندې بوزي او دلته بدبختانه چې کیسونه ما درته تعلیق ولوېده او ودنډېده او خلک هم له سختو خورا ډېرو زیاتو بدبختۍ سره مخامخ. دلته بچو ته ښوونځي نشته، اقتصادي ستونزې شته، د پولیسو ځورونه ده چې مخکې مویله چې پولیس د هغه کسانو ماته نه شي چې قانوني اسناد په لاس لري بیا هم نیول کېږي. خپل یو جفا د طلبانو سره کیستا هیڅوک نشته چې دې پوښتنه وکړه ګرېګنې وکړه چې ولې تر څه وخته به دا حالت روان وي. لکه څنګه چې مخکې مویله چې دلته استازولي چې د افغانستان د دلته هیڅ اصلا د ستنې د سپم قدر امکان نه ده کړی. دلته نړیواله ټولنه هم چوپه خوله پاتې ده، دلته هم پاکستان زور اچولی ده. هر ورځ په لارو کوڅو کې افغانان په سمه توګه تګ راتګ نه شي کولی. نو دلته هغه افغانان دي ډېری، دلته هغه افغانان دي تقریبا یو امریکایي هېواد ته چې دلته په تمه دي، د تلو په تمه دي تقریبا 2000 کورنۍ دي دلته پرتې دي. د دې پته چې یو ورځ هم ورځ دوی ژوند نوې ژوند پیلوم باید بختنه چې دا ټول خوبونه له اوبو سره لاوسو او دلته له یو خوا اوس پاکستان نه پرېږدي، له بلې خوا کیسونه په تعلیق ولوېده او له بلې خوا افغانستان ځینې نشي تلای د طالبانو.
مننه کوم وخت برا کم شو. ښاغلی سلیمی په لندن راته ووایه، آیا فکر کوئ جرمني لا هم لکه مخکې چې بهان صاحب یادونه وکړله چې امریکا ته په زرګونو کورنۍ د پاکستان نه یوازې باید لاړ شي، داسې ځینې خلک دي چې د جرمني تګ ته هم کیسونه لري یا لږ تر لږه د نورو اروپایي هیوادونو کیسونه لري، شمېر یې زرګونو ته رسیږي، ګڼې په پاکستان کې دي. د تاسو فکر باندې همداسې یو اټکل مراته ووایي د کډوالو د حقونو د فعال په توګه، چې آیا په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې که دا نوی حکومت فعال شي په پالیسیو کې به یې دغه خلک چې ژمنه یې ورسره کړې د تخلیې د دوی د کیسونو مخکې وړل شامل یو که نه، فکر کوئ چې سختي به راشي ډېره؟
نه متاسفانه ظاهرا خو داسې ښکاري هغه کسان چې ځکه د دوی د وروستیو معلوماتو له مخې چې دغې کسانو ته یې لیږلي دي چې له هغوی سره دوی نور په غېژمنه باندې نه دي ولاړ. او در حال دلته موجوده پروګرامونه وو چې د افغان کډوالو د کورنۍ غړیو د راوستلو لپاره فعال وو، هغه یې ودرول، په غیب بودیجې کمې کړل، نو سړی به څه خوشبیني ولري. ممکن په ځینې سیسنایي حالاتو کې ځینې کسان راولي چې کارونه یې ډېر مخکې تللي، اما له چا سره چې هغه لومړۍ وعده شوې ده متاسفانه زه فکر نه کوم. خو که چېرته یو لوی بدلون راځي او دوی بیا په یو غټ شي باندې توافق ته رسیږي، ممکن سړی امیدواره پاتې شي.
ډېره زیاته مننه کوو. زه به بحث له ابوالاحرار رامسپور سره راټول کړم. رامسپور صاحب، دغه هیوادونه په ځانګړې توګه لویدیځ هیوادونه، ما د خپرونې په پایل کې موویل چې دوی ظاهرا ځان د بشري حقونو دغه د نړیوالې اعلامیې علمبردار ملاتړي بولي. ځینې د درېمې نړۍ هیوادونه وخت په وخت په دې ملامتوي چې ګوندې د بشري حقونو ته وفادار نه دي، نو دوی ته په دې برخه کې ډېر مسؤلیت راجع کیږي. او یو درېمه خبر دام ده چې دا هیوادونه او د دوی سیاستونه پرله پسې په فقیرو هیوادونو کې تاسو چې زیاتره د کډوالو کوربه او بلل د حالاتو د بدلون سبب کیږي. که چیرته مثلا د جرمني ټولنه، د کاناډا ټولنه، د امریکا ټولنه نه غواړي چې کډوال دي ورشي، دغه وګړي څومره له خپلو حکومتونو سره په دې اړه حساب کوي چې تاسو په دغه هیوادونو د درېمې نړۍ په هیوادونو کې تر کومه حده مداخله وکړي، څومره مداخله وکړي، او هغوی سره څنګه مرسته وکړي چې دغه هیوادونه په اړیګړي باندې بدل نشي؟ مثلا په سوریه کې په وضعیت کې سوریایان دومره نه دي ښکیل لکه نړۍ چې ښکیل ده، په لیبیا کې همداسې، په افغانستان کې 40 کاله نړۍ ښکیل وه. دا برخه له حقوقي پلوه لنډ، ځکه چې وخت مې ډېر کم پاتې شو، پوښتنه غټه ده.
مننه. تاسو خپل سوال ځواب هم دي، ځکه چې متاسفانه دغه سیاستونه نن سبا جریان لري او داسې یو بین المللي مرجع نشته دونه پوښتنه وکړي. بیا هم بعد وایو چې سیاست تعین کوونکي دي، حقوق تعین کوونکي دي، او متاسفانه دا سیاستونه دي چې نن سبا دنیا په دغه حالت باندې راوستې ده. یو شی د موږ تاسو نه پاتې ونه شي چې یو تعداد افغانان په ابوظبي کې، په البانیا کې، لکه پاکستان چې د موږ افغانان پاتې دي، هلته هم پاتې شوي دي، او دوی هم په ډېر بد حالت کې قرار لري. متاسفانه دغه سیاستونه دوی باندې تاثیر کړی دي، او خدای دې وکړي چې بین المللي سازمانونه په دغه عرصه کې یو غټ دادخواهي ته سازماندهي ورکړي تر څو چې د دوی غږ هم واورېدل شي، چې سیاسي توګه یو څه اقدامات باید وشي.
فکر کوي چې دغه ملګری ملتونه یا په نړۍ کې ځینې مخکښ داسې سازمانونه شته، د دوی فشارونه دوی به په دې برخه کې څه اقدام وکړي، خصوصا هغه چې د تخلیې ژمنه ورسره شوې؟
فعلا خو امیدواری تیر کم سوی ده، ولی بیا هم که چیر غط هیوادون او غالی چه دغه استوزی ده پاره یو لاره ده حل پیدا کی دوی کدایشی چی ده اگه خلی و لاره ورطا پیدا کی.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو د ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې دا خبرونه په نړۍ کې د افغان کډوالو په وړاندې په زیاتېدونکي فشار راڅرخېده. را سره میلمه وو د بشري حقونو څیړونکي ابوالاحرار رامسپور په اسلام آباد کې، افغان خبریال ظاهر بهاند په جرمنی کې د کډوالو د حقونو یو فعال شبیر سلیمی، او همدارنګه په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی نثار احمد.